آمریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي ز زیبا خادم يم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د دې ساعت د خبرونو سرخط ووري
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای په افغانستان کې د مشروع سولې په لټه کې دی پیران کې د سکرو په کان کې غټه چاودنه شوی ګمان کېږي 50 کسان به پکې مړی او نن او سبا د قزاقستان په پایتخت استانی کې د سوریه په حق لا د سولې خبرې کی
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د افغانستان جمهور رئیس د پاکستان د استخباراتو د رئیس نوید مختار سره په ملاقات کې د پاکستان حکومت یو لړ غوښتنې کړې دي چې هغه باید تر سره کې ترسو امنیتي وضع ښه شي او روابط بیرته ښه شي په دې ارتباط د بریګیډیر سات سره مرکه لرو په افغانستان کې نن د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ نمانځل شوې ده په دې حق له هم رپورټونه لرو خو اوس به عاشق الله رحیم زوی د دې ساعت خبرونه ولولي
السلام علیکم د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر وای په افغانستان کې د امریکا د ګټو پراختیا او د مشروع سولې تګلارې لري د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن نن د چهارشنبه پر ورځ د ولسمشر ډونالد ټرمپ د حکومت بهرنۍ تګلاره او لومړیتوبونه تشریح کړل هغه له ټیلرسن څلوېښت دقیقې وینا وکړل او په ترڅ کې د افغانستان په اړه وویل چې په دغه هیواد کې د مشروع سولې په لټه کې دی واشنگتن کچه هم د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ګوند او د افغانستان حکومت ترمنځ د سولې هرکلی کړی خو د جمهور رئیس ټرمپ حکومت تر اوسه د طالب جنگیالیو سره د سولې په اړه څه نه دی ویلي د افغانستان د ملي یووالي حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې له تیرو دوه کلونو راهیسې په ټاپه ولاړې دي حزب اسلامي نن خبر ورکړه چې د دوی مشر ګلبدین حکمتیار به سبا د پنجشنبه پر ورځ د جلال آباد نه کابل ته لاړ شي د حزب مطبوعاتي اعلامیې کې ویل شوي دي چې په دې سفر کې ګڼ شمېر ګوندي غړي او نور پلویان د حکمتیار بدرګه کوي او ماسپښین به په ارګ کې ورته د جمهور رئیس محمد اشرف غني لخوا هرکلی وویل شي اعلامیې کې ویل شوي دي چې ښاغلی حکمتیار به د جمعې پر ورځ په غازي سټډیوم کې خپل مینهوالو ته هم وینا وکړي داعش په خپل خبری رسنۍ امق کې پیوې لامی کې ویل دي چې په کابل کې د ناټو ځواکونو په کاروان حمله دوی کړې ده داعش دا ادعا هم کړې چې په پیښه کې اته تن امریکایي عسكر وژل دي خو د افغانستان د امیر اختیار وزارت چارواکي ویوي چې د کابل د مکروریانو په چاودنه کې اته ملکی وګړي وژل شوی او اته وشت نور ټپیان دي پاکستان د ایران سره د سرحدي همکاري په حق لا موافقه کړې ده پاکستان وای دا موافقه نن د چهارشنبه پر ورځ اسلام آباد ته د ایران د بهرنیو چارو د وزیر محمد جواد ظریف او د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر چودري نثار علي خان ترمنځ د لیدنې په وخت کړي د پاکستان حکومت ویلي دی په موافقه کې د سرحدي امنیت ټینګېدو ښه هماهنګي او د استخباراتي معلوماتو شریکول شامل دي تیرونه د ایران سره په سرحدي ساحه کې وسلوالو یاغیانو لس ایراني سرحدي عسكر وژلي وه په ایران کې دولتي مطبوعات وایي چې نن د چهارشنبه پر ورځ د ګلستان ولایت د سکرو په یو کان کې غټه چاودنه شوې او دا ویره موجوده ده چې 50 کسان به پکې مړه شوي وي مطبوعات وایي د سکرو د دې کان نه لسکونه ژوبل شوي کسان روغتون ته وړل شوي خو ډېر کسان لا هم د خاورو لاندې ګیر پاتې دي درنا خبر ایجنس پر راپور کې ویلي دي چې د ژغورنې عملیه د چاودنې په سیمه کې کوښښ کوي چې د خاورو لاندې پټ شوي د کان کارکونکي وژغوري د هند بهرنیو چارو وزارت په نوې ډیلی کې د پاکستان عالی کمشنر اعزار کړی او د هغو دوه هندي عسکرو د وژل کېدو په حق لوی ورته جدي اعتراض کړی چې د همدې ونی په سر کې په کشمیر کې ووژل شول د هند پوځ وایي د پاکستان امنیتي ځواکونو د دوشنبه پر ورځ په کشمیر کې دوه هندي عسکر وژلي او بیا یې د بدن غړي ترې پرې کړي خو پاکستان دغه تورونه رد کړی دي د هند بهرنیو چارو د وزارت سکرتر اس جی شنکار په نوې ډیلی کې د پاکستان د عالی کمشنر عبدالباسط نه غوښتي دي چې د هغو عسکرو په خلاف د جدي اقدام وکړي چې د هندي عسکرو په وژلو کې لاس لري د اسرائیل صدر اعظم بنجامین نتنیاهو وایي ملګرو ملتونو ته د دې هیواد لخوا 1 میلیون ډالر مرسته نه ورکوي نتنیاهو نن د چهارشنبه پر ورځ د کابینې په غونډه کې ویلي دا پیسې په دې خاطر ملګرو ملتونو ته نه ورکوي چې د ملګرو ملتونو کلتوري او تعلیمي ادارې یا یونسکو د بیت المقدس سره د یهودانو په اړیکو انتقاد کړی. یونسکو په یوه پریکړه لیک کې په بیت المقدس کې د اسرائیل لخوا د ځمکې کیندل غندلی او دا کار یې د نړیوالو قوانینو نه سر غړونه ګڼلې ده. نن او سبا د قزاقستان په پایتخت استانې کې په سوریه کې دوربند په حق له خبرې کیږي. دا خبرې د روسیې په همکاري کیږي او تمه کیږي چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو استازی به هم پکې برخه واخلي. سپینې ماڼۍ په دې خبرو کې وروسته تر هغه د ګډون خبره وکړله چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره په تلیفون خبرې وکړلې. او وروستۍ خبر دا چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر او د 2018 کال د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د خپل سیالې هیلری کلینټن هغه تورونه رد کړل چې ګواکې هغې د جمهوری ریاست انتخابات د فدرالي تحقیقاتو د ادارې یا اف بی آی د مشر د لاسه بایللې دي. جمهور رئیس ټرمپ په خپل ټویټر کې لیکلي دي چې په حقیقت کې د اف بی آی مشر جیمس کومی د کلینټن سره همکاري کړې وه چې انتخاباتو ته کاندید شي. ټرمپ همدارنګه لیکلي دي چې په انتخاباتو کې د روسیې لاسوهنه بله بهانه ده چې کلینټن پرې خپله ماته پټوي. میرمن کلینټن پرون د سې شنبې په ورځ ویلي وه چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو د ګټلو په درشل کې وه، خو کله چې د ویکیلیکس ویبپاڼې د هغې د انتخاباتو د ټیم غلا شوي ایمیلونه خپاره کړل او د اف بی آی مشر کانګرس ته وویل چې د دغو ایمیلونو په هکله تحقیقات کوي، دې کار د خلکو ذهنونه بدل کړل او هغې د جمهوري ریاست انتخابات وبایلل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
د سیمه او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. د لغمان په ولایت کې په غیر رسمي ډول یو څو میرمنې دي چې په مطبوعاتو کې کار کوي. د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت رپورټونه لږ وروسته اوري. د افغانستان د دفاع وزارت ویلي دی حکومت تمه لري چې امریکا د افغانستان سره د څلور کلنې امنیتي ستراتیژۍ ملاتړ وکړي چې د افغانستان امنیتي او دفاعي قواوې په پښو ودرېږي. د افغانستان د دفاع د وزارت چارواکو ویلي دي چې په څلور کلنه امنیتي ستراتیژۍ کې د افغانستان د اردو په ځانګړې توګه د قماندو او هوایي قواو تجهیز ته زیاته پاملرنه شوې ده، نو که چیرې عملي شي تر 2020 کال پورې به د دغه هیواد اردو پیاوړی شي او وبکړی شي چې د ملک دفاع وکړي. د کابل نه خبریال ممتاز بهیر راپور راکړی دی.
د افغانستان دفاع وزارت د ناتو لغړو هیوادونو په ځانګړې توګه امریکا څخه غواړي چې دغه هیواد له څلور کلنې امنیتي ستراتیژۍ څخه هر اړخیز ملاتړ وکړي. دغه وزارت ویان دولت وزیري امریکا غوښتل چې په اوس وخت کې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه د بل هر وخت په پرتله زیات تمویل او تجهیز ته اړتیا لري چې د څلور کلنې امنیتي ستراتیژۍ په عملي کېدو سره به د افغان ځواکونو ټولې اړتیاوي پوره او پر خپل خوب ودرېږي. جنرال وزیری ویل موږ په کافی اندازه انساني ځواک په خپل هیواد کې لرو، مسله دا ده چې له موږ سره مرسته وشي، موږ تجهیز شو او تمویل شو په ځانګړې توګه د هوایي ځواک په برخه کې، تر څو موږ وکولای شو چې له خپل هیواد څخه په خپله دفاع وکړو. نو که امریکا او د ناتو غړي هیوادونه له موږ سره په دې برخه کې زیاته مرسته وکړي، دې ته اړتیا نه پاتې کیږي چې هغوی له موږ سره په جګړه کې برخه واخلي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په اړه د امریکا ستراتیژي هم وروستي پړاو ته رسیدلې ده او ټاکل شوی چې دغه ستراتیژي لمخې امریکا په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر زیات او په جګړیز ماموریت کې ښکیل کړي. که څه هم د افغانستان دفاع وزارت د دواړو هیوادونو د مشرانو د هر ډول پریکړې پر ملاتړ ټینګار کوي، خو وایي چې د جګړې د پرمخ وړلو لپاره افغانستان ته د اضافي امریکایي سرتیرو استولو ته اړتیا نه لیدل کیږي. خو د سیاسي او امنیتي چارو یو شمیر کارپوهان بیا وایي چې د افغانستان اوسنی وضعیت ته په کتو امریکا باید په خپل ستراتیژي کې بدلون راولي او په دغه هیواد کې له تروریزم سره په مخامخ مبارزه کې ښکیل شي. په کابل کې د ایساف په مشرۍ د ناتو د ځواکونو پخوانی سلاکار امین الله حبیبي امریکا غوښتل که امریکا د افغانستان په اړه په خپل ستراتیژي کې بدلون رانوړي، په دغه هیواد کې به امنیتي ستونزې لا پسې ډېرې شي.
ستراتیژی اوس موږ نیاز لرو، یو یې کوتاه مدت او بل یې بلند مدت. کوتاه مدت د امریکای ستراتیژی باید چې دلته بدلون راشي، کنه احتمالا مشکلات او امنیتی ستونزې په افغانستان کې ډېر شي. د دې لپاره اوس نیاز ده چې د امریکایي ځواکونه دلته افغان ځواکونو سره مرسته وکړي، دوی سره په جبهاتو کې وجنګېږي. او د دې لپاره زه فکر کوم چې دا ستراتیژي چې بدلون راشي ډېر ښه دی او د افغانستان په ګټه. شوی دی.
خو خاغلی حبیبی زیاته کړه هیڅ هواد نشي کولای چې د بهرانه وزواکونو پمبرسته په خپل هواد کې امنیت راولي. هغه په اوګد محل کې د افغانستان د سلور کلنې امنیتی ستراتیژي پر تطبیق ټینګار وکړ او ویل چې د ناتو غړي هوادونه په ځانګړي توګه امریکا باید د افغانستان امنیتی او دفاعي ځواکونه په خپل خو ودروي تر څو په مستقله توګه خپل هواد څخه د دفاع کولو جوګه شي. اوس مهال په افغانستان کې څه د پاسه 9000 امریکایي سرتیری شته چې تر ډیره د افغانستان امنیتی او دفاعي ځواکونو د روزنې مسولیت په غاړه لري. ممتاز بیر، آشنا رادیو، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
مونږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. درنو ریدونکو، د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی پاکستان ته د سفر بلنه رد کړې ده. د افغانستان جمهور رئیس د پاکستان د استخباراتو د رئیس نوید مختار سره په ملاقات کې د پاکستان حکومت ته یو لړ غوښتنې ورکړې دي چې د هغې په پوره کولو به بیا د افغانستان او پاکستان ترمنځ غونډې او مذاکرې وشي. د سیاسي او نظامي چارو تحلیلګر بریګیډیر سات سره مرکه لرو. مرکبه لږ وروسته واورئ. د خوست په ولایت کې خبریالانو ویلي دي چې په زیاتره مواردو کې معلومات نشي ترلاسه کولی. دوی د دولتي چارواکو نه غواړي چې په دې ساحه کې د دوی په کار په ساحه کې ورسره مرسته وکړي. ابراهیم رحیمی د خوست نه رپورټ رالېږلی دی.
سره له دې چې ځینو نړیوالو ادارو د نړۍ د ډیرو هیوادونو په پرتله افغانستان د مطبوعاتو د ازادۍ له پلوه نسبی خبرلې، خو افغان خبریالان لا هم معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې لستونزو سره مخ دي. د خوست خبریالانو د مطبوعاتو د ازادۍ نړیوالې ورځې د منځلو په مراسمو کې وویل چې معلوماتو ته د لاسرسي قانون له تصویب وروسته بیا هم په خپله کاري ساحه کې کافي معلومات نشي ترلاسه کولی. مراسمو ته په خبرو کې د ژورنالیست محمد غفور مهیدی نیوکه دا وه چې په ګڼو مواردو کې خبریالان په لویو لاسلو معلوماتو محرومیږي. هغه په دې برخه کې ځینې دولتي بنسټونه په نه همکارۍ تورن کړل.
د اساسي قانون په صراحت سره دغه مسله څیړي او ثابتوي چې د ژورنالستانو په وړاندې د خنډونو جوړونکي په خپله مجرمین دي. نو فلهذا هغه قربانۍ چې په دغه لاره کې ژورنالستان ورکوي او هغه لاسته راوړنې چې د ولایتي ادارې او د افغانستان د ملي حاکمیت لپاره په درد خوري، هغه یې باید مد نظر ونیسو.
د مطبوعاتو د ازادۍ نړیوالې ورځې د لمانځلو په نننۍ مراسمو کې پر خبریالانو سربیره دولتي چارواکو، مدني فعالانو، قومي مذهبي مشرانو او د رسنیو نورو ملاتړو ګډون کړی و. د خوست کلي د راډیو مشر نورجان بهیر یادو مراسمو ته په خبرو کې وویل چې له خبریالانو سره د معلوماتو نه شریکول په خپله د ټولنې د وروسته پاتې کېدو لوی لامل بلل کیږي.
ځینې وخت ځینې مسؤلین دا فکر وکړي چې خبریال منفیګرا کسته یا د یوازې ستونزې لټوي، خو دا نه ده. خبریال تر ټولو متوجه کس دی، تر ټولو عاطفي کس دی، تر ټولو د دې وطن په درد دردمند کس دی. په دې خوست کې په دې ناستو ملګرو کې خبریال وهل شوی دی، خبریال بند شوی دی، خبریال تهدید شوی دی.
په ورته وخت کې د ځینو نورو خبریالانو په وینا په یو شمېر مواردو کې ځینې دولتي بنسټونه او یو شمېر نور کسان پر خبریالانو فشار راوړي چې دوی په ګټه راپورونه خپاره کړي. د آریانا تلویزیون خبریال فریدالله ظهیر له دولتي چارواکو او نورو ډلو ټپلو غوښتل چې نه یوازې د مطبوعاتو د فعالیتونو پر وړاندې ستونزې جوړې نه کړي، بلکې تر خپل وسه ورسره لازمه همکاري وکړي.
په خوست کې حکومتي ادارې کله چې کومې لاسته راوړنې لري نو خبریالان ډېر په لیوالتیا غوښتل کېږي، خو ځینې وختونه چې بیا امنیتي پېښې کېږي او یا کوم خبریال په یوه خاصه موضوع باندې راپورټ جوړوي نو معلوماتو ته په وخت لاسرسی نه لري، او داسې هم شوي دي چې ځینې وختونه هیڅ معلومات نه دي ورکړل شوي.
په عین وخت کې د بیپولي راپور ورکوونکو ادارې هم ویلي چې د افغانستان په ډېرو ولایتونو کې د نامنۍ پراخېدل د دې لامل شوي چې یو شمېر والیان او نور سیمه ییز چارواکي د خبریالانو خپلواکي نه مني. خو د خوستوالي حکم خان حبیبي چې د مطبوعاتو د ازادۍ نړیوالې ورځې د لمانځلو په یادو مراسمو کې ګډون کړی و، د دغه ولایت دولتي ادارو ته له خبریالانو سره د معلوماتو شریکولو سپارښتنه وکړه.
مجبور یو چې د افغانستان د ټولو نافذه قوانینو، هغه که د رسنیو قانون ده او هغه که نور نافذه قوانین دي، هغې د احترام وساتو، د هغې پر تطبیق او رعایت باندې ځان مکلف وګڼو. بنان دي زمونږ استاد دي رسنیو قانون سي ده، د هغې د بشپړ تطبیق او رعایت لپاره ځانونه مکلف ګڼو، ټوله اداره مکلف ګڼم، او په ولسي مشرانو خلکو باندې غږ کوم سي په عاجلو پیښو واقعاتو کې نه یوازې امنیتي ارګانونه مکلف دي، بلکې تاسې هم د خپلو ورونو زامنو ته او درنو ژورنالیستانو ته لاس ورکړئ تر څو دوی په مسؤل شکل معلومات ته لاسرسی ولري.
په داسې حال کې چې خبریالان په ګڼو مواردو کې د امنیت له پلوه د خوندیتوب احساس نه لري، ولی حکم خان حبیبي وایي چې خبریالانو ته د مسؤل چاپېریال برابرولو لپاره به جدي هڅې وکړي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
دا آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د سټډیو نه خبريږي. د پاکستان د استخباراتو رئیس نوید مختار په کابل کې د جمهور رئیس اشرف غنی سره په غونډه کې هغه ته بلنه ورکړه چې پاکستان ته سفر وکړي چې د دې دواړو ملکونو ترمنځ په امنیتي اړوندو مسلو باندې خبرې وشي، مګر جمهور رئیس اشرف غنی دغه بلنه رد کړه. په یوس کې ورته یو لړغښتنه ورکړه چې د پاکستان حکومت ته وسپاري. منګه د سیاسي او نظامی چارو د تحلیلګر بریګیډیر سات سره په همدې ارتباط مرکه کړې ده. محترم بریګیډیر سات صاحب، د پاکستان د استخباراتو رئیس د افغانستان جمهور رئیس د سفر په وخت کې د ملاقات په وخت کې بلنه ورکړه چې پاکستان ته سفر وکړي او په مسایلو باندې وغږیږي، خو جمهور رئیس اشرف غنی دا بلنه رد کړه. د دې دوه ملکونو ترمنځ مناسبات تر دې حده خړپړ شوي دي چې اوس رسمي سفرونه هم یو بل ملکونو ته ردوي. دغه مناسبات په عمومي ډول ستاسې په نظر څنګه ښه کېدای شي؟ څه اقدام باید وشي؟
نو زما په خیال باندې د دې خو اوس ما ته بل خبر دی چې جمهور رئیس دا متویلي دي چې دغه بدرېم غړي وي، نو هغه لا به مونږ بیا خبرې کوو، ځکه چې مونږ خپل دوه طرفه خبرې وکړې، هغه څه نتیجه را ونه وته. ښه، رسمي طور باندې پته لګېدلې ده، رسمي طور باندې خو ما په خیال باندې باندې داسې څه خبر نشته.
ښه،
تاسو ما یو خبر وکړه چې مونږ دغه ستا تر رسیدلی او دغه یو بل سره خبرې باندې
هم دغه د جمهور رئیس اشرف غنی او د مختار نوید ترمنځ دغه ملاقات چې وکړه، دغه ملاقات په حق
او دغه خبره کوم چې دا یو نه دی پدله پسې پاکستان کوشش کړی، خو د افغانستان له خنډه څخه دلچسپي نه ظاهره شوی. نو زما په خیال باندې د دې لپاره پاکستان لومړی په څو دغه وی کوشش دا وی نو هغه دا وی چې افغانستان کې تشدد چې کم دی دا لاندې راغورځي.
بله،
همدغه ډېر زیات تشدد دی او په دې ماحول کې خبرې ترې چې کم دی نو هغه مشکل دی. نو پاکستان کولمبیا کې نو قدم اخلي، نو هغه به داخلي چې په افغانستان کې د تشدد کې کمې راوستو.
بله، دا خبره خو ورته شوی هم ده، د آی اس آی رئیس دا خبره دوی کړی ده، اشرف غنی ورته کړی ده چې دوی باید ثابت کړي دغه د حملو مخه ونیول شي. بل خبره دا هم ده چې موږ ته داسې رپورټونه راغلي دي چې جمهور رئیس اشرف غنی ورته د بلخ په قلودک چې کومه حمله وشوه، امریکایي پوهنتون باندې چې کومه حمله شوې وه، د قندهار د ولی په دفتر باندې چې کومه حمله شوې وه، دوی ورته اسناد وړاندې کړي دي او ورته ویلي دي چې د دغه حملو مسؤلین باید افغانستان ته وسپاري.
د دې زما په خیال باندې د دې په فائدہ نه وی. ما تاسو چې کومه خبره وکړه چې لومبې عمل چې کوم دی نو هغه دا چې افغانستان کې تشدد لا دي شي فل هل کسان نیول او هغه چاته حواله کول د دې څه فائدہ باندې وی، هغه په تشدد باندې به اثر نه کوي. د پاکستان لاس کسان مرونی ولا افغانستان ته حواله کړي دلته منور دغه په ځای باندې راشي، نو د دې فائدہ نشته. فائدہ دا ده چې تشدد افغانستان کې ختم شي.
خو دا دواړه خبرې
او کومه
دا دواړه خبرې سات سه پاکستان ته شي ودي. نو زما سوال دا دی چې فائدہ به وکړي دغه سوالونه چې دکړي د غوښتنه کړي پاکستان به دغه غوښتنه باندې،
یعنی دا خو پاکستان د پکار چې په دې باندې غور پاکستان ته غور وکړي کنه. زما خیال دی حواله کول او نیول خو په الحال پاکستان مو نه کړی شي، او دا چې تشدد کړي دی چې پاکستان کوشش کولی شي، نو هغه کای کې کامیابې پاکستان باندې شو، بیا مخکې پلی شي، بیا جنگ بندم سره خبرې کیدی شي، بیا د مذاکراتو خبرې کیدی شي، خو په حال په چې کوم موجوده سطح د تشدد د دې خبرې نه کیږي، افغانستان تیار نه دی.
بله، دا خبره خو صحیح ده، ځکه افغانستان خپل کوشش وکنه هي سوزل پاکستان ته سفرونه وکړ په دې خاطر سوزل سو جانبه غونډه وشوي مذاکره وشوي، مګر په حملو کې زیاتوال راغی او کامه پکې رانغه. اوس مثلا د طالبانو چې د منصوري په نامه عملیات شروع کړي دي، جمهور رئیس غنی ویلي دي دوی ته افغانستان کې د استخباراتو رئیس ویل شو چې دغه حمله یا دغه عملیات د کوټنه د پیښور نه د غیزی نه تنظیمیږي ویل شي. د فکر کوي پاکستان کولای شي دغه د دې حمله مخاوني سي؟
ګوره فل حال زما په خیال باندې دې کې دومره اوس چې کوم د دې ما ماته دغه چې کوم دا خبر نوم راغلی دی چې پاکستان کوشش کړی دی چې ملاقات به سره وکړي دغه چې کوم سرکړه لیډران دي هغه کې پاکستان ته کامیابی نه دی حاصل شوی دی کې د نظامی د دغه دی زیاتر چې کوم قائدین دی هغه هلمند کې ناس دی هغه پاکستان ناتلی دی داغي دغه سره چې کوم دی ایران سره رابطه را شوې دي داغي چین سره او روس سره رابطه را شوې دي او د امریکای خدا براهراس الزام لګولې دي چې دې سره فوجي امداد او دغه چې کوم دی دا کومه کو همکاري وسره روس هم سره کوي او ایران هم سره نو آیا پاکستان سره دغه طاقت فلان شته چې بالکل هغه مجبور کړی شي هغه ویټو پاور چې ورته وي چې هغه پاکستان سره شته کې نشته دی نو دا زما خیال په حال پاکستان سره نشته خو بیا هم پاکستان سره څه نه طاقت شته دی څه نه زور چلولی شي
یعنی
هغه پاکستان په کار کې هغه اوسلی
خو د دلته خو ځینې ډلې مشخصې کړې دي د افغانستان حکومت چې دغه ډلو مخه دی ونیسي دي دا چې ایران کې دوی مثلا هلته دوی ډلې دي او دا غي ځنه تمویلېږي هغه ورسره ملاتړ کوي دا بل خبره ده د روسیې سره جلا خبره ده خو هغه ډلې چې په پاکستان کې دي کاغه پاکستان ثابته کوي چې دوی مخه ونیسي خو یو اندازه مشکل حل کوي کنه تر ډیره حد
نه څه څه کولی شي پاکستان کنه ما خو ویل چې مکمل تور باندې خو کنټرول نه لري څه څه کولی شي کنه څه څه دلته شته
ستاسو
پاکستان په کار چوکې هم مکه تاسو ته وي
او ستاسو په فکر کوم ډلې دي چې پاکستان مخنیول شي او سره خبرې کول شي یا غوي قانی کول شي
ګوره دا د حقانی شبکه دا کول شي باقي چې کوم بازه شوراګان دي د تحریک هغه دغه زما خلک د پاکستان کې د غیر تاسو سوچته دي فاميلي او سیدل تزیرا دي تا ګرا تاسو دي پاکستان له کوشش پکار دي چې تشدد کې کمیرا شي دا غیر پسته خبره ترو کوشش شروع کړي شي
ډیر زیات مننه بریګیډیر صاحب کور دی ودان
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري
د راپورټونو لقرار په افغانستان کې کم عمر جنکی ودیږي د دغه ودونو عوامل څه دي آیا دا سلاري چارشته چې د ورون جنو د ودولو مخنیوي وشي
په افغانستان کې د ګنشمیر ستونزو ترڅنګ چې نن سبا میرمنې ورسره لاس او ګریوان دي یو هم د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي موضوع ده چې د کم عمرن جنو ودول بیا دغه تاوتریخوالي لویه برخه جوړي ارزو د همدا ډول تاوتریخوالي قرباني ده په 12 کلنۍ کې واده د راتلونکي لپاره ټولې هیلې په سین لاهو کړي
دولس کلن خپل ومه چې واده مې وکړي تقریبا خاون 15 یا کلن کښنی ومه دولس کلن په هغه وخت ته خپل په کور کې مې نه ومه چې کله د مش خور په کور کې مې ومه د یو څه په پاره تلل هم دغه ځای چې رااله مې چې د یو بل د خلاص خبرې دل مې چې ما پلاټ ما شیرینی ور کړې و په دې ته متوجه شوم چې دا مې خاون دی نو د هغه ورځې سمې فرمانونه ټول خوشحالي ټول یې مې ټول د خاور لاندې کړې هم تر دې لازی پوري
په ټولنه کې حاکم ناوړه دود لا وړې ماشومې ارزونه د خپل خوخه د ژوند حق واخست ولې کورنۍ د خپل ماشومان په حق کې د ظلم او ناروا کوي مدني فعاله حسنی احساس د نورو لاملونو ترڅنګ د کورنۍ اقتصاد کمزورتیا بیا د دې کار لوی لامل غني
لاملونه فقر د اقتصادي ظروف د فاملونو خصوصا د کورونو یو فقر ته یو ادم د غاهي د چیز موږ فاملونه پوره په هواي نه لري ځکه چې دا یو د څه دي چې هیڅ څنګه دي روح څنګه دي جسمي څنګه ته په شاور لتي او د ژوند په ټولو چارو کې د رسن سره لاس او کړوان دي
آیا پر اختیار پورته ني دلایل ماشومی لور سره د کورنۍ لخوا د دا ډول ناوړه چلن سبب کیدی شي د دې پوښتنه جواب به په خپل ل ارزونه وورو
زما پلار زه د پیسو په بدل باندې ورک هغه چې زما سره د ظلم مکه واجب د پیسو د فارې واجب د خپل ژوند جوړولو د فارې زما ژوند برباد کی هغه ډیر سلاکه پیسې ورته واخیستلې یو کور ورته جوړ کی یو دارنګا یو موټر ورته واخیستې نور پس زما د واده سره د سره مرسته کوله او داس به نور هم کاری به مر سره کوله
مدني او اسلامي قوانینو کې د کموم رنجونو ودول په دلایل منه دي د کابل ولایت د علماء شورا رئیس عبدالبصیر حقانی وی د هلک ونجلی ترمن د ګډ ژوند پایل انساني بنیاد ای خودل دی کچیر په ماشوم توپ کې دغه بنیاد کې خودل شي نو د ګډ ژوند اصلي اهداف نشي تر لاسه کیده
هغه کوم مقصد چې هغه نه حاصلېږي نو په غیر اساس راغی ته اسلام جواز نه ورکوي یعنی اولاد دنیا ته راوړل دي دا هدف لاسته نشي راوړلای خپل ماشوم تربیه نشي کولای چې ماشوم په ستر تیمانه دا تربیه کیو حتی د خاون د مال حفاظت نشي کولی چې هغه څنګه وساتي. نو په دې اساس باندې موږ نشو کولی چې کشر نجلۍ ته د واده جواز ورکړو چې هغه د میړه کور ته واده شي او لاړه شي.
د کابل پانتون د طب د پوهنځي استاد ډاکټر رحیم ظفر سانگزی بیا وی په هیڅ صورت د ماشومون جنو ودول چې پایلې د ژوند تر پایه جسمي او روحي عذاب دی ورته د منلو وړ نه دی. هغه د طب له نظر په کم عمر کې د واده تاوان د سی بیانې.
هغه جنې چې مخکله اتلس کلنۍ نه واده کوي یعنی په وړ سن کې مخکله د قانوني سن ته ورسیږي دوی له بعضې مشکلاتو صحي مشکلاتو سره مواجه کیږي. نورمال ولادت په خطر سره مواجه کیږي. د عواطفي نه لګانه دوی د ماشومانو روزنې ته آماده نه وي چون د حوصلې هډوکي درست انکشاف نه کوي. وخت دوی متوتر ولادتونه کوي د دغو ولادتو په اثر باندې دغه هډوکي سوی شکل پیدا کوي او خامخا دوی له بعضې دردونه د هډوکو او د حوصلو د هډوکو د درد سره مواجه کیږي. دا خپله زمینه دې ته مساعده وي چې په آینده کې نور ولادتونه له مشکلاتو سره مواجه شي. عواطفي نګانه خپله ماشومان دي نو دوی نشي کولی دوی آماده نه دي چې خپل ماشومان په ښه توګه وروزي.
د افغانستان په څیر دودیزه ټولنه کې په کم عمر کې د نجونو د ودولو مخنیوي څنګه کېدی شي؟ د ښځو چارو وزارت مرستیال سپوږمۍ ورده کې د حکومت لخوا د وضع شوو کورني قوانینو تطبیق او عامه پوهاوی ښه لار ګڼي.
د دو دپاره چې موږ دغه حق د اعاده کړو د نجونو موږ د کورنۍ په قانون کې دا شی ضرورت احساس کړل چې په هغو کې د یوې مشخصې مادې په ترڅ کې دا راوړو. په دې وروستیو کې موږ یو پلان د ماشومو نجونو د ودولو مخنیوي په هکله ملي پلان جوړ کړ د ملل متحد په مرسته او هغه معرفي کړ خلکو ته د رسنیو له لارې او موږ یې عملي کارونه انشاءالله په هر ادارې دخوا تطبیق شروع شوی دی. د آگاهۍ دپاره رسنیو له طریقه موږ نشرات لرو هغه سپوټونه هغه پیغامونه چې خلکو ته لرې سیمو ته ورسیږي هغه نشریو. هر کال موږ دغه پروګرام لرو چې موږ مختلف سیمو ته د رادیوګانو دخوا د محلي رادیوګانو دخوا د ښځو چارو د ریاستونو دخوا د پیغامونه نشري کنفرانسونه دایریږي جوماتونو د منبرونو نه خلکو ته د ملانو د طریقه د علماو د طریقه هم دوی ته آګاهي ورکوي. د صحت وزارت دخوا ډېر ښه پیغامونه هغه جوړوي او د رسنیو دخوا یې نشروي. د صحت وزارت هم په دې اکله ډېر ښه پروګرامونه او ډېره ښه خپرونه د موږ سره په همغږۍ سره هغه هم لري.
د چارپوهان په دې باور دي که په ټولنه کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په ضد عامه پوهاوی ډېر، کورنۍ اقتصاد پیاوړی او د سواد کچه لوړه شي نو کېدای شي د دغه انساني ناورین مخه ونیول شي. ناشه باشنا، امریکا غږ، آشنا رادیو، واشنگتن.
اوس هم د څو مهمو خبرونو لنډیز اورئ. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي په افغانستان کې د امریکا د ګټو پراختیا او د مشروع سولې تګلاره لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن نن د چهارشنبه په ورځ د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د حکومت بهرنۍ تګلارې او لومړیتوبونو په هکله خبرې کړې دي. حزب اسلامي نن خبر ورکړی دی چې د دوی مشر ګلبدین حکمتیار به سبا د پنجشنبه په ورځ د جلال آباد نه کابل ته لاړ شي او د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره به هم وګوري. پاکستان وایي د ایران سره د سرحدي همکاریو په حق لای یو موافقه کړې ده. د پاکستان حکومت ویلي دی په موافقه کې د سرحدي امنیت ټینګېدو، ښه هماهنګي او د استخباراتي معلوماتو شریکول شامل دي. د ایران دولتي مطبوعات وایي چې نن د چهارشنبه په ورځ د ګلستان ولایت د سکرو په یو کان کې غټه چاودنه شوې ده او دا ویره موجوده ده چې 50 کسان به پکې مړه وي. د هند بهرنیو چارو وزارت په نوې ډیلی کې د پاکستان علی کمشنر اظهار کړی او د هغو دوه هندي عسکرو د وژل کېدو په حق لوی ورته جدي اعتراض څرګند کړی چې د همدې ونې په سر کې په کشمیر کې وژل شول. د اسرائیل صدر اعظم بنجامین نتنیاهو وایي ملګرو ملتونو ته د دې هیواد لخوا $1 میلیون مرسته نه ورکوي. او وروستۍ خبر دا چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر او د 2014 کال د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د خپلې سیالې هیلری کلینټن هغه تورونه رد کړل چې ویلي دي هغه د جمهوری ریاست انتخابات د فدرالي تحقیقاتو د ادارې یا FBI د مشر د لاسه وبایلل.
دا آشنا رادیو درنو ریدونکو دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. خو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ادامه لري. تاسو ټولو نه مننه چې پروګرامونه اوري او خپل نظریات څرګندوي.